یو استودیو غرمنی خبری خبرونه.
السلام علیکم، دا خبرونه یو ساعت دوام کوي. نن یک شنبه ده، د لړم 9 د اکتوبر 1:30. طالبان وی په پاکستان کې د افغانستان سفارت او قنصلګری وته
په رسمي توګه څو کاله معرفي شوی نه دی.
په بلاپور کې په خوز کې په دولتي روغتون کې ناروغان د درملو له نشټوالي شکایت لري.
زه دا غوړم چې متدا سر پرچا ولې کلا شي چې مثال دا وتل اسمیاشت متدا دوی لیانې ملاو شي.
په پاکستان کې د مخالفو ګوندونو اتحاد د گرانی پر ضد احتجاج روان کړی، خو حکومت وی
یو الیکشن کمپین شکل اختیار کړی، دوی پروټیست مطلب د ګورنمنت اگینست چی وی.
په ایتالیا کې د جیشل ډلې پر سرمشریز هم راپور خبرو چې پرون پیل سوی او نن هم دوام کوي. د خبرونې په دویمه نیمایي کې د مخکښو شوزو پروګرام خبريږي. مخکې تر دې چې د راپورونو برخې ته ورسو، لا اسدالله لودین نه د افغانستان سیمې او نړۍ خبرونه اوري.
طالبان وایي مشر کندهار کې یوې غونډې ته وینا کړې، هغه کسان نیول شوي چې ننګرهار کې پر واده ډزې کړې وې. او د امریکا ولسمشر جو بایدن به نن د ترکیې ولسمشر رجب طیب اردوغان ته خبرداری ورکړي چې هر ډول بیړنی اقدام د امریکا او ترکیې په ګټه نه دی. بشپړ خبرونه. طالبان وایي چې پرون ناوخته په کندهار کې د دوی مشر ملا هبت الله اخونزاده وینا کړې ده. ځینو طالب سرچینو ازادي راډیو ته ویلي چې د شنبه په مازدیګر د طالبانو مشر ملا هبت الله اخونزاده د کندهار ښار په نهمه ناحیه کې د حکیمیا په نوم یوه مدرسه کې لنډه وینا کړې. په کندهار کې د مطبوعاتو یو مسؤل رحمت الله نړیوال ازادي راډیو ته د دې وینا غږیزه بڼه رالیږلې. غږ واضح نه دی او نه معلومیږي چې د طالبانو مشر څه پکې وایي. د طالبانو د مشر کومک سیا ویډیو نه د خبره شوه چې ثابت کړي د طالبانو مشر د مدرسې ته تللی او وینا یې کړې ده. خو پر افغانستان د طالبانو له واکمن کېدو وروسته دا لومړی ځل دی چې د دوی د مشر د وینا خبره کیږي. مخکې داسې ویل کېده چې ملا هبت الله خونزاده شاوخوا دوه کاله مخکې د پاکستان په بلوچستان کې د یو برید پر مهال وژل شوی دی. طالبان وایي هغه کسان نیولي چې د دوی له نوم نه په ناوړه استفادې د ننګرهار په سره رود ولسوالۍ کې پر یوه واده ډزې کړې وې. د طالبانو د مطبوعاتي دفتر یو غړي بلال کریمي تیر ماخستن ازادي راډیو ته وویل برید کوونکي درې تنه و چې له واده والا سره یې شخصي دښمني درلوده.
د دې پیښې په تړاو دوه تنه نیول شوي دي او یو تن چې تښتېدلی دی د هغه تعقیب روان دی چې هیله د ژر ونیول شي. د پیښې عاملین چې د اسلامي امارت له نوم څخه په بده استفاده یې شخصي دښمني پاللې د شریعت منګولو ته وسپارل شول او دا قضیه به تر پایه پورې انشاءالله تعقیب شي.
د ښاغلي کریمي په وینا د ډزو کې درې تنه وژل شوي او یو شمېر نور ټپیان دي. پرون ځایي سرچینو ازادي راډیو ته وویل د وسلوالو ځکه د واده پر مراسمو ډزې کړې وې چې په لوړ غږ موسیقي پکې غږول کېده. د افغانستان مخکینی ولسمشر محمد اشرف غنی د افغانستان د حالاتو په څارنه بوخت دی. دا خبره د محمد اشرف غنی د ولسمشرۍ دورې د چارو ادارې مطبوعاتي مسؤل محبوب شاه محبوب پر خپله ټویټر پاڼه کړې ده. نوموړي لیکلي چې ښاغلی غنی د وطن حالات له نږدې څاري او ټول ملاقاتونه او اړیکې د کوربه هیواد د ډیپلوماتیک عرف او اصولو له مخې تنظیمیږي. ښاغلی محبوب دغه راز او هغه اوازې بې اساسه بللي چې ګواکې محمد اشرف غنی نظر باندې. د افغانستان د کرکټ ملي لوبغاړي او پخوانی لوبډلمشر اصغر افغان د کرکټ له نړیوالو لوبو استعفا اعلان کړه. ښاغلی افغان پرون ناوخته پر خپل فیسبوک پاڼه یو پیغام کې وویل ممکن له نامیبیا سره نننۍ لوبه یې وروستۍ نړیواله لوبه وي.
د خپل ژوند باره کې غواړم چې یو ډېره مهمه پرېکړه وکړم چې تر څو ځوانانو ته نور هم فرصت او موقع ملاوه شي. نن نه بعد کېدای شي امکان لري سبا دې ما اخرنی لوبه د انټرنیشنل کرکټ شي. استفاده اوسني ځوانانو ته ډېر زیات بهترین فرصت دی. موږ چې کله کرکټ شروع کړو نه وسایل او نه فیسلټي او نه میدانونه هیڅ شی هم نه.
اصغر افغان له 14 کلونو راهیسې د کرکټ په ملي لوبډله کې دی او نوموړی شاوخوا و کاله لوبډل مشر هم پاتې شوی. پر نوموړي او ورور یې کریم جنت ډیر کله نیوکې کېدی چې لوبډلې ته یې د ځوانو لوبغاړو د ورتګ مخه نیولې ده. دا نیوکې وړ مش په هغه مهال بیا زیاتې شوې چې افغانستان پاکستان ته لوبه بایلوده. د افغانستان د کرکټ ملي لوبډله په نړیوال شلوریز جام کې نن خپل دریم سیالي له نامیبیا سره کوي. دا لوبه د افغانستان په وخت ماسپښین 2:30 بجې پیلېږي. یو امریکایي چارواکی وایي د دغه هیواد ولسمشر جو بایدن به نن د ترکیې ولسمشر رجب طیب اردوغان ته خبرداری ورکړي چې هر ډول بیړنۍ اقدام د امریکا او ترکیې په ګټه نه دی او باید له کړکېچه ډډه وشي. ښاغلی بایدن په جی شل یا د شلو سترو شتمنو هیوادونو په سرمشریزه کې د ګډون لپاره د ایټالیا روم ته تللی دی. دی به د جی شل غونډې په څنډه کې له اردوغان سره له متحده ایالاتونو څخه د اف 14 جنګي الوتکو د رانیولو لپاره د ترکیې پر غوښتنه او همداراز د سوریې او لیبیا په شمول د سیمې پر مسئلو هم خبرې وکړي. د سعودي عربستان د بهرنۍ چارو وزیر فیصل بن فرحان وایي د ریاض او تهران ترمنځ تر اوسه پورې څلور پړاوه خبرې شوې خو د پام وړ پرمختګ نه دی لرلی. د رویټرز خبري اژانس ته پرون وویل د دواړو خواوو خبرې په ښې فضا کې وي خو لا په لومړنیو پړاوونو کې دي. د سعودي عربستان د بهرنۍ چارو وزیر هیله څرګنده کړه چې له ایران سره یې خبرې ملموسې نتیجې ته ورسیږي. د سعودي او ایران رسمي اړیکې په 2018 کال کې په تهران کې د سعودي عربستان پر سفارت له حملې وروسته پرې شوې. دواړه هیوادونه په یمن، لبنان او نورو هیوادونو کې سیالي لري. او یمنی چارواکی وایي د عدن ښار په پرونی چاودنه کې 12 تنه وژل شوی دي. د دوی په وینا په دې چاودنه کې چې د عدن هوایي ډګر ته چیرمه دی وي پوستې مخته شوی، 12 تنه نور جوبل دي. د یمن په جنوب کې د انتقالي شورا ویندوی علي الختیری ویلي چې پیښه د هغه بام د چاودنې په نتیجه کې شوی چې په یو موټر کې ایښودل شوی و. دی وایي چې په پیښه کې د ماشومانو په شمول ملکي وګړو ته مرګ ژوبله اوښتې. تر اوسه پورې د دې برید مسؤلیت کومې ډلې په غاړه نه دی اخیستی.
ازادي رادیو ته غوږ یاست. خبرونه مولا ازادي رادیو هم اوریدل چې تفصیل د ازادي رادیو پر وی پاڼه راځي azadiradio.com یا هم azadiradio.org. په خبرونو کې یو خبر دا و چې د افغانستان او نامیبیا ترمنز د کرکټ مسابقه د نن تقریبا 2 ساعت او 24 دقیقې وروسته دغه مسابقه پیلېږي. افغانستان له سکاتلند څخه یو مسابقه ګټلې خو پاکستان ته خپل وروستۍ مسابقه بایللې ده. د دې خبرونې د راپورونو برخې ته ورځو. طالبان وایي په پاکستان کې د افغانستان سفارت او قونسلګرۍ وته هیڅ رسمي ډیپلوماټ نه دی معرفي کړی، خو طالب چارواکي دا مني چې هلته د چارو د تنظیم او د افغانستان د شتمنیو د ساتلو لپاره ځینې کسان لیږلې دي. تفصیل په دې راپور کې.
طالب چارواکي هغه راپورونه بې بنسټه بولي چې ګنې دوی په پاکستان کې د افغانستان سفارت او ځن یو قونسلګرۍ ته رسمي ډیپلوماټان لیکلي. د لړم په ما د آزاد اروپا مشال څنګه په اسلام آباد کې د افغان سفارت دی او چارواکي له قوله راپور ورکړ چې طالبانو پاکستان ته خپل ډیپلوماټان استولي څو هلته په سفارت او ځینو قونسلګریو کې کار وکړي. په راپور کې د سرچینو له قوله لیکل شوی وو په دې کسانو کې سردار احمد شکیب د سفارت د لومړي سیکرټر په توګه استول شوی چې هلته د ناظم الامور یا شارج دافیر په توګه دنده پیل کړي. راپور زیاتوي په خبر کې د افغانستان قونسلګری ته حافظ محب الله شاکر، په کوټه کې افغان قونسلګری ته ګل حسن او په کراچۍ کې افغان قونسلګری ته ملا محمد عباس ډیپلوماټانو په صفت لیکل شوی دي. د طالبانو سرپرست حکومت که څه هم منی چې یاد کسان پاکستان کې د افغانستان سفارت او قونسلګری ته لیکل شوی، خو وايي د دوی دندې رسمي او ډیپلوماټیکي نه دي. د طالبانو د حکومت د اطلاعات او فرهنګ وزارت مرستیاله ویان زبیح الله مجاهد ازادي رادیو ته وویل ځنې کسان د چارو د تنظیم او د افغانستان د شتمنیو د ساتلو لپاره افغان سفارت او قونسلګریو ته استول شوی دي.
پر رسمي توګه څو کال ته معرفي سوی نه دي. البته د قونسلګرو ته او سفارتخونو ته یو کس دی اموالو د محافظت او د بیت المال د محافظت لپاره سالته کوم شی ضایع نسی او دغه تر نظر لاندې ولري د لپاره لیګلی په جنونو رجوع کې هم داسې وی دي خو په رسمي شکل نه دي.
د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت په دې اړه د ازادۍ رادیو پوښتنه ځواب نه کړه. مخکنی حکومت له پاکستان څخه لوړ پوړي افغان ډیپلوماټان څه د پاسه درې میاشتې وړاندې کابل ته راوختل. افغان حکومت دا پریکړه اوس تر دې وکړه چې هلته د افغان سفیر نجیب الله علی خیل لور سلسله علی خیل د نامعلوم وسوالو لخوا د څو ساعته لپاره برمته شوه. خو له څېړنې دوه ورځې وروسته د پاکستان د کورنیو چارو وزیر شیخ رشید وویل د سلسلې علی خیل د برمته کېدو هیڅ سند نه دی موندلی. مخکنی حکومت پاکستان ته د خپلو ډیپلوماټانو د بیرته ستنولو پریکړه د دوی د امنیتي خوندیتوب پورې وتړله، خو ښکاري چې طالبانو د دې تشهید ډکولو لپاره هلته خپل کسان لیکلي دي. طالبان داسې مهال ځینو سفارتونو او قونسلګریو ته د خپلو استازو د لیږلو خبره کوي چې لایي حکومت هیڅ هیواد په رسمیت نه دی پیژندلی، خو رسمي سفرونه او د بهرنیو هیوادونو له استازو سره یې رسمي لیدنې روانې دي. همدا اوس د ترکمنستان د بهرنیو چارو وزیر رشید مرادوف کابل کې دی. ترخوا د چین، روسیې، ایران، پاکستان، ترکیې، ازبکستان او قزاقستان سفارتونه افغانستان کې پرانستي دي. خو د یوې هیوادی هم د طالبانو حکومت ته مشروعیت نه دی ورکړی. طالبانو وروستیو کې هڅه پیل کړې چې له ډیپلوماټیکو لارو له نړۍ سره د ښو اړیکو ور پرانیزي، خو لا بریالي شوي نه دي. مګر هغه څه چې د دوی حکومت ته هیله مندي بخي، هغه دا چې اروپایي ټولنې هم ویلي د رواني میاشتې تر اخره به افغانستان کې خپل ډیپلوماټیکو حضور بیرته پیل کړي. تر خوای طالبانو امریکا ته هم بلنه ورکړي چې په کابل کې بیرته خپل سفارت پرانیسي.
موندل چې طالبان وایي په پاکستان کې د افغانستان سفارت او قنسلګریو ته کوم رسمي ډیپلوماټ نه دی معرفي کړی. مخکې داسې راپورونه خپاره شوي چې ګنی طالبانو اسلام آباد کې د سفارت لومړی سیکرټر او د کراچي پېښور او کوټې لپاره نوي ډیپلوماټان استولي دي. سره له دې چې په دې ورځو کې د خوست د ولایتي روغتون په خدمتونو کې شوالي راغلي، خو تر اوسه د دې روغتون ناروغان له ناروغ لرونکي او روغتي کارکوونکي له ستونزو څخه شکایتونه کوي. تفصیل په دې راپور کې.
په خوست کې ناروغان او ناروغ لرونکي له نړیوالې ټولنې او مرستندوی بنسټونو غواړي چې د افغانستان له روغتیایي مرکزونو سره د خپل مرستې رواني وساتي. دوی زیاتوي لدې کبله چې د افغانستان خلک د سختو اقتصادي ستونزو سره مخامخ دي او بشرپال مرستو ته اړتیا لري، نو نړیواله ټولنه د دې هیواد روغتیا سکتور له سیاست سره نه تړي. د خوست په ولایتي روغتون کې ناروغانو او ناروغ لرونکو یاد سرګندونې آزادې رادیو سره په خبرو کې شریکې کړې. د خوست اوسیدونکو ډاکټر نور الله چې ترافیکی پیخه کې په خټه پښوی او اوس مهال ولایتي روغتون کې بستر دی، لنړیوال ټولنې وغوښتل چې خپل مرسته د پخوا په شان رواني وساتي.
انجو یا مصاب د خدمات د ټولن د خلکو د پلوه کې، ځکه ټولنه ډیر غریب او په ډیر فکر کې سبا کې فکر وکړي او نوی انقلاب سره غل د خلکو وظیفې دي او خلکو وختنه لري، نو د ټولنې جوړونه چې زموږ راغوري او د پېښې نه کم چې شفافه دي پر
سرالدی چې د مسؤلینو په وینا ولایتي روغتون لوی میاشتې پخوا شوی، خو اوس هم ناروغان د درملو له کمښت او ډاکتران د معاشونو د نشتون له ستونزو سره مخامخ دي. یو تن ناروغ لرونکی ایدا خان وایي:
زه دلته داس روغلی یم چې یو مریض به دی، بیا د دملې په کړی کې پارخ دی، دا بیا به ډاکټر ته وروړه، بیا وایي چې دا غلاری ټبه دا به وتلاس میاشته دوایی پخوره، وتلاس میاشته دوایی بیا خو میګ دومره غل نه واسطه پیک نه لري چې دا دوایی په پیسې وخلی. زه دا غوړم چې متداسه پرچا ولي کلا شي چې مثال دا وتلاس میاشته متدا دوایی لیانې ملاو شي.
د ولایتي روغتون د بیړنۍ خوني نرس نجیب بدلون وای: دوی لشپګ میاشته راهسته تنخواه نه دی اخیستي.
څنګه ډیره خبر شوې دي لکه د ډوډۍ څنګه او سواره شوې ده، د درمل څنګه درمل هم وسو سنسه رغلي دي، مونږ کړه شو چې مریضان ته ورکو، بل د موږ د پرسنل چې د شپږ میاشتو ماش بند شوې ده، ټول پرسنل یعنی تر ټول ماش چاته نه ورکړ شوې.
یو میاشت مخکې کله چې آزادۍ رادیو د خوست ولایتي روغتون په خدمتونو راپورټ چمتو کړی وو، معلومه شوه چې یاد روغتون درمل او د بستر ناروغانو لپاره ډوډۍ نه لري او د برېښنا په ګډون نورو برخو کې هم له پریمانه ستونزو سره مخامخ دی. د خوست عام روغتیا ریاست مرستیال عبدالرحمن زاهد وایي: په دې وروستیو کې بې پولي ډاکترانو، یونیسف او نړیوال خوراکي پروګرامر سره د درملو، خوراکي توکو او نقدو پیسو مرسته وکړه چې په دې سره ستونزې لګې شوې دي.
او موږ سره ازي مواده کې ایمسف پوره همکاري کړې ده، هم په درملو کې هم نور کې. د یونیسف هم د وشو ډبلیو ایچ نه موږ ډېر مننه کوو چې موږ سره په درملو کې یې په نادي مرسته کې هم کومه کړې ده. بل د رتلن کې اندر میاشتې لپاره ډېر امکانات شته چې ګرده دوش او بل ماش د وشو می طرفه ټول کمانډونه ته نه ده ورکړل شوی.
که څه هم چې یو شمېر هیوادونو او مرستندویه ټولنو د یوه اندازه ترملو او طبي موادو مرستې کړي، خو د افغانستان اوسنیو اړتیاو ته ځواب نه شي ویلی. د دې تر څنګ مرستندویه هیوادونو د څه باندې دوه میلیارد ډالرو مرستې ژمنه هم کړې چې افغانستان ته ورباندې خوراکي توکي، درمل او نور اړین مواد واخیستل شي.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار لوو د ماښام تر ول ازادي رادیو ووري.
د ازادي رادیو په دې خبرونه کې دا راپور هم اوري چې طالبان وایي پاکستانی چارواکو ورسره ژمنه کړې چې په تورخم او سپین بولده کې به هغه هیواد ته د افغانانو په تګ راتګ کې آسانتیاوې رامنځته شي. اوس په افغانستان کې د غرمې 12:15 کېدونکې دي. دا هم د نن ورځې اقتصادي خبرونه.
د افغانستان د صنعت اوس او راتلونکي فرصتونه او ننګونی. دا د هغه کانفرنس نوم دی چې نن په کابل کې جوړ شوی دی. په دغه کانفرنس کې د طالبانو د حکومت یو شمیر چارواکو، سوداګرو او صنعتکارانو ګډون کړی دی. په کانفرنس کې تر اوسه د صنعتکارانو د ستونزو د حوالی سربیره د وړاندیزونو ترڅنګ ګډونوالو له امریکا د کنګل شویو پیسو د ازادیدو غوښتنه هم مطرح کړې ده. د یادونې ده چې افغان سوداګرو او صنعتکارانو تر دې مخکې ازادي راډیو سره په خبرو کې په وار وار له خپلو ستونزو په ځانګړي ډول په بانکي فعالیت کې د ستونزو له امله شکایت کړی دی. دوی وایي چې دې ستونزې په افغانستان کې صنعت او سوداګري زیانمنه کړې ده، خو طالب چارواکو هم په وار وار د یادو ستونزو د هواري ډاډ ورکړی دی. په ننګرهار کې سږ کال د سرو املوکو د حاصلاتو د زیاتوالي اټکل د دې ولایت د کرنې ریاست په وی خبر پاڼه کې ویلي سږ کال د سبا د 1312 ټنه سرو املوکو د حاصلاتو اټکل شوی دی. د دې ریاست د معلوماتو له مخې د ننګرهار د 1312 په 893 جریبه ځمکه کې سږ کال د سرو املوکو بڼونه جوړ شوي دي چې د دې میوې د زیاتو حاصلاتو لپاره یې هیلې ډېرې کړې دي. په خبر پاڼه کې ویل شوی چې ننګرهار د افغانستان د نورو ولایتونو په پرتله د میوې لپاره ښه خاوره او هوا لري. او نن د کابل په شاهزاده سرای کې افغانۍ د څو بهرنیو آثارو په وړاندې په دې ډول بدلیږي. یو امریکایي ډالر 90 افغانۍ او 50 پولای، یو یورو 103 افغانۍ او 80 پولای، یو انګلیسي پاوند 103 افغانۍ او 50 پولای، د اماراتو یو درهم 40 افغانۍ او 15 پولای، زر ایراني تومنه 3 افغانۍ او 10 پولای، زر هندي روپۍ 1100 افغانۍ او زر پاکستاني روپۍ 1504 افغانۍ.
په دې خبرونه کې د افغانستان راپورونه ته ورسته ورګرځو. اوسم یو نړیواله مسأله، په ایتالیا کې نن د جیشل یا د نړۍ د لویو اقتصاد دلونکو هیوادونو د سرمشریزې دویمه او ورسته ورځ ده. په دې غونډه کې به د نړۍ پیاوړي اقتصادي قدرتونه د اقلیمي بدلون د غراز په سکاتلند کې دراتلونکي نړیوال جوړیدونکي کانفرنس پر محتویاتو ګډ اعلامیه خپره کړي. مجیب حبیب زای په سټوډیو کې دی، په دې اړه تفصیل وړاندې کوي.
د جیشل یا د نړۍ د لوی اقتصاد لرونکو هیوادونو مشران نن د دویمې ورځ لپاره د ایتالیا په پلازمینه روم کې سره غونډیږي. دوی به په دغه سرمشریزه کې په نړۍ کې د اقلیمي بدلون او په سکاتلند کې د ملګرو ملتونو د کوپ شپږویشت جوړیدونکي کانفرنس په اړه ګډه بیانیې خپره کړي. په دغه سرمشریزه کې یو ګډونوال امریکایي چارواکي رسنیو ته چې د بیان ویلي چې د بیانیې عناصر لا په بشپړه توګه نه دي روښانه شوي، خو ویل شوي چې تمرکز به د ځمکې د حرارت د کموالي په اړه وي. کارپوهانو ویلي چې د ځمکې د حرارت د درجې د کنټرول په خاطر چې د 1.5 سانتي ګراد په حالت پاتې شي، باید د غازاتو د انتشار کچه تر 2010 کال پورې کابو نیم ته راکم شي او تر 2050 کال صفر شي. د جیشل نننۍ غونډې ته به د بریتانیا شاهزاده چارلس هم وینا وکړي، او د بریتانیایي رسنیو له خولې هغه به د نړۍ پر مشرانو غږ وکړي چې د راتلونکي نسل په وړاندې چې تر اوسه لا نه دی زګیدلی لوی مسؤلیت لري. د دغه سرمشریزې پرونۍ غونډې ته د اردن لومړي وزیر جانسن دا هم وینا وکړه. ویل سربیره پر دې چې زموږ هیواد د ګلخانایي ګازونو د انتشار په برخه کې ډیره برخه نه لري، خو د هغه یو هیواد په توګه چې د اوقیانوسونو په واسطه مهاد شوی د اقلیمي بدلون څخه پامن کې نه یو. د ایتالیا لومړي وزیر ماریو دراګي د جیشل هیوادونو پر غړو غږ وکړ چې د اقلیمي بدلون په وړاندې مثبت ګامونه اوچت کړي. هغه همداراز ویلي چې باید د ته هم مهاله د کورونا ویروس سره د مبارزې په برخه کې هم یو بل ته لاس ورکړو او په وړاندې ګډ کار وکړو. هغه د نړۍ رهبرانو ته ویلي چې د کورونا سره مبارزه، د اقلیمي بدلون مخنیوي او د عادلانه مالیاتو وضع کول هغه کارونه دي چې په یوازې توګه نشي ترسره کېدلی.
آزادی رادیو ته غوږ ونیسئ او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
طالبان وایي پاکستانی چارواکو ورسره ژمنه کړې چې په تورخم او سپین بولدک کې به هغه هیواد ته د افغانانو په تګ راتګ کې اسانتیاوې راولي. د طالبانو یو ویان وایي چې د افغانستان له نورو ګاونډیو هیوادونو سره هم په دې اړه خبرې سوي دي. دا هم په دې اړه تفصیل.
ما مریض را وسته ده کانسر مریض ته فرون راغلی مو دغلت مشپو په کلان نوبت.
سید اصغر وایي ناروغي سرطان ده، شپې په ډېر بد حالت کې په تورخم کې کړي، خو تر اوسه هم هغه اړه په وختو نه دی بریالی شوی.
دو مریضان وګوریو څلورم کې وتښتي کې چې بیا څه وخت راځي، دوه ګنټې بعد راځي، یوه ګنټه بعد راځي، په دې معلومات نه پیږو.
زرتاجه پیښور کې اوسیږي، مړ ژوندۍ ته دا غاړه راوختي. خدا نه وایي چې کوم یو ته دا چې نوره بې حوصلې شوې وایي یاد دا لار بیخي وتړي یاد یې سم خلاص کړي. پاکستان تا پتا گرا تک کی آواز پتور خان کی خلق سنو سر نے دمخ ہاخوا پسپین بول دک کہ ہم ورتا وزیر تے عصمت اللہ پاسپورٹ پلاس لتی رو دو ونی رئیس د بندو دروازو تر شا ولاړ دی.
اما پاسپورٹ هم لرم خو بیا هم دروازه نه د خلاصو سوی کشنیان ماغه خواته پات دی نه جوړی مریضان نو موږ نس کولای چې واوړو. حکومت صدا غشتنه لرو چې باید دروازه خلاص سی مشت اسانتیا برابر سی.
افغانستان تر طالبانو لرا تاګ د مخ هم ترخم دروازه د پاسپورت لرونکو او ویزه لرونکو افغانانو پر مخ د کورونا او بال عمله تړل شوی و. خود سپین بولدک لاری محدود تګ را تاکید د تا په پام چې هغه محل د مسافر شمیر کم وو. خو کله چې طالبان پر دې هیواد واکمن شول پاکستان ته د تلونکو کسانو شمیر په ورځنی ډول زرګونو ته ورسید چې په دې کې ناروغان مسافر او هغه کسان هم شامل دي چې غواړي د هغه هیواد له لارې نور هیوادونو ته ولاړ شي. پاکستان په لومړیو کې د پاسپورټ او ویزې ترڅنګ د کیټ پاس په نوم نورې رسمي پاڼې هم د تورخم له لارې د تیرېدونکو افغانانو لپاره یو شرط ښی و چې د هغه هیواد د بهرنیو چارو وزارت لخوا به ورکول کېدي. خو وروسته بیا دا کار د هیواد د صدراعظم په امر بند شو. په ورته وخت کې طالبان وایي پاکستانی چارواکو ورسره ژمنه کړې چې په تورخم او سپین بولدک کې هغه هیواد ته د افغانانو په تګ راتګ کې به اسانتیاوې رامنځته شي. د طالبانو د حکومت د اطلاعاتو فرهنګ وزارت مرستیال وایان ذبیح الله مجاهد ازادي راډیو سره خبرو کې وویل د افغانستان له نورو ګاونډیانو ایران، ازبکستان، تاجکستان او ترکمنستان سره هم په دې اړه خبرې شوې چې د افغانانو تګ راتګ لپاره اسانتیاوې رامنځته کړي.
پاکستان هم ژمنه کړې ده اوس په کار باندې بوخت دي په تورخم کې او داسې په سپین بولدک کې د زمینه مساعد سي سهولتونه ډېر سي په دې باندې بحث هم روان ده او پرسونل زیاتېدو ته هم ضرورت ده او ژمنه لا داسې څلور ساعتو لپاره به د لارې د تجارانو کومه خلاصي دولس ساعته هم دي افغانان و هم تګ راتګ لپاره.
ښاغلی مجاهد وایي چې دا خبرې د یادو هیوادونو له اساس سره د طالب چارواکو او افغانستان ته د دې هیوادونو د پلاو په سفرونو کې شوي دي. تیادولی دا چې د طالبانو تر راتګ وروسته د افغانستان یو شمیر شمالي ګاونډیو هیوادونو لکه ازبکستان، تاجکستان او ترکمنستان د دې هیواد وګړو ته د ویزو په ورکړه بندیز لګولې چې له دې امله هم یو شمیر افغانان په ځانګړي ډول واړه سوداګر له ستونزو سره مخ دي.
د افغانستان او نامیبیا ترمنځ د کرکټ مسابقه دوه ساعته او اته دقیقې وروسته پیلېږي. د مخکښو ښځو پروګرام په همدې خبرونه کې اوریدل سي. خو تر هغه مخکې اوري چې د پاکستان پیپلز ګوند غړو په اسلام آباد کې د غرس په راولپنډي کې د ګرانی پر ضد احتجاج کړی دی. د حکومت مخالف ګوندونو اتحاد پاکستان دیموکراتیک غورځنګ لخوا د ګرانی پر ضد د اکتوبر له شلمې راهیسې مظاهرې پیل سوي دي. د ازادي راډیو د مشال څنګه خبریال اسرار عالم مومن په دې اړه تفصیل وړاندې کوي.
په پاکستان کې د حکومت مخالفه ګوندونو او ولس لخوا د ګرانې پر ضد د مظاهرو باوجود د پاکستان مالیه وزارت په 28 اکتوبر په خپل ویبپاڼه ورکړی چې د ډالر په مقابله کې د روپۍ نرخ د کمیدو او له بهره په ګران بیا د شیانو درآمدولو سره کېدای شي ګرانی نوره هم زیاته شي. د اسلام آباد قاضی اعظم پونتون د اقتصادي زده کړو د څانګې استاد ډاکټر انور شاه وای پاکستان پټرولیم مصنوعات، غنم، دالونه او ځینې نور شیان له نورو هیوادونو په ډالرو کې اخلي، نو چې کله د ډالر په مقابله کې د روپۍ ارزښت کم شي نو بیا پاکستان حکومت ته دغه شیان په ډیرو پیسو یا په ګرانه بیا ملاویږي. نو دغه راز حکومت هم په ملک کې د شیانو نرخونه زیات کړي. خو انور شاه وایي که حکومت پر وخت دغه شیان اخیستې نو په ارزانه بیا به ورته ملاوي دی. دا وایي که فرض که داسې هم ونشي او شیان په نړیوال مارکیټ کې ګران شي نو حکومت ته پکار ده چې په ملک کې له وړاندې موجود وړو، چینی، غوړو او سبزیانو باندې جوور نظر وساتي چې دا رنګ څوک یې د بیو لوړولو لپاره له ملکی مارکیټه پټ نکړي. انور شاہ په 1 اکتوبر مشال ډوته ویل په پاکستان کې به هلک رانی کمیږي چې دلته سرمایه کاری وشي. دا وایي که یو خوا له دې سره به پاکستان ته پیسه راشي او خلکو ته به روزګارونه میلاو شي نو ورسره به د ملک پیداوار او برآمدات هم زیات شي. خدا وایي په پاکستان کې د احتساب قومي ادارې نیب لخوا د کاروباریانو پر ضد د درغلۍ او تورونو پر اساس د جوړو کیسونو له کبله هم په دې هیواد کې څوک سرمایه کاری ته زړه نه ښه کوي. نوموړی وایي په پاکستان کې د خوراکي توکو، پیټرولیو مصنوعاتو او نورو شیانو د زیاتو بیو یوه وجه ده. هم دا چې په دې ملک کې د نرخونو د کنټرول پیاوړی نظام نشته. اسلام آباد کې اقتصاد پوه اکراموتی بیا وایي په پاکستان کې ګرانی په هیواد دننه د کم زرعي او صنعتي پیداوار له وجې ده. دا وایي پاکستان ته 80% مالونه چې پکې پیټرول، دالونه او وریجې هم شامل دي له نورو هیوادونو په ګرانه بیا راځي. دا وایي پاکستان د خپل زراعت او صنعت په ښه کولو سره د غشیان په هیواد دننه پیدا کولی او ګرانی قابو کولی شي. هوتی په 1 اکتوبر مشالې ډوته وویل چې د ګرانی پر ضد د اولس او اپوزیشن ګوندونو احتجاجونه ځکه بې اثره دي چې حکومت ته د غیر جمهوري قوتونو ملاتړ ترلاسه دی او له اولس او اپوزیشن ورته هیڅ خطر نشته.
د دې وجه دا ده چې څوک بجټ ټیکسونه سیوا کوي، بجلی سیوا کوي، د بجلی بل سیوا کوي، د ګیس بل سیوا کوي، پټرولیم د خونه سیوا کوي، نو هغه خو لکه ملک کې دننه کوم پاورفل کرتا ده هغه کوي نه.
خوب اسلام آباد کی اقتصاد پوه ڈاکٹر سجاد بخاری بیا په 6 اکتوبر مشالې ډوته ویل چې په پاکستان کې کیو خوا حکومتونه د گرانی قبول کولو لپاره د ملک اقتصادي او انتظامی حالت ښه کولو ته بشپړه توجه نه ورکوي، نو بل خوا اپوزیشن ګوندونه هم پر دا قسم مسلو یوازې سیاست کوي.
اپوزیشن هر وخت چې مطلب یو ټیپیکل پالیټکس کوي او هغه چې دی انتخابات چې را نږدې سي، نو هغه یو الیکشن کمپین شکل اختیار کړي د دې پروټیسټ، مطلب د ګورنمنٹ اگینست چی وی. سرکولر ډیټ چې دی یو لسه تر 22 ورسې دی، یعنی یو لسه عرب او تر 2200 ته ورسې دی، نو هغه ټایم چې دی دوی په دې ژغونه کوي.
په پاکستان کې د زیاتیدونکو ګرانۍ په اړه د دې هیواد حزب اختلاف ګوندونو او ولس د حکومت پر ضد مظاهرې پر داسې وخت پیل کړي دي چې د دې هیواد شماریاتو دفتر یا پاکستان بیورو آف سټیټسټکس 4 ورځې وړاندې ویلي وو چې په دې وروستیو کې د ګرانۍ کچه 6.6 وه. دفتر له مخې په دې وروستیو کې د 22 خوراکي شیانو بیې لوړې شوې دي. ملخو په تیرو شپږو میاشتو کې 2 وارې په پیټرولي مصنوعاتو کې زیاتوالی شوی. د رواني اکتوبر میاشتې په لومړۍ نیټه 1 لیټر پیټرولو په نرخ کې د 4 روپیو اضافې سره د دې نوې نرخ 120 روپۍ او 1.5 پیسې ته رسېدلې. تر دې مخکې په 15 سپتمبر د 1 لیټر پیټرولو په نرخ کې 5 روپۍ او په لومړي اګست بیا دغه اضافه 5 روپۍ او 15 پیسې شوې وه. خو حکومتي وزیران وایي چې له ولس سره د احساس پروګرام، صحت کارډ، بېنظیر انکم سپورټ پروګرام او نورو لارو په مالی او صحت برخو کې مرستې روانې دي.
ستاسو له پیغامونو
زایات خان میخیل د غزنی ولایت قرباغ ولسوالی نه خبرې کوم. د دې کرکټ په بریا سره د ټول افغانانو ته، په خاص کر د کرکټ مینوالو ته او لوبغاړو ته سره مبارکي وایم. خدای دې وکړي چې زموږ په وطن کې همیشه داسې ځوانان پیدا شي چې د وطن سروز او د وطن بیرغ او د وطن خوشحالي د ټول افغانانو ته په برخه کې. خدای تعالی دې ټول شاد او آباد لري. ټول افغانانو ته دې مبارکي وایم. السلام علیکم.
حبیب ثابت پینوال یم، یو تن د پکتیکا ولایت ومنی ولسوالۍ اوسیدونکی. زموږ په ولسوالۍ کې حکومت مخابراتي شبکه او پایښت نه لري چې لامل یې ډیری خلک له ګڼو ستونزو سره مخ دي. که څوک غواړي د خپلو خپلوانو سره تماس ونیسي، نو ساتونو ساتونو سره وزل سره د غرونو غونډیو جګو سره تخیږي، هلته په ډیرې کمزورې شبکې سره د خپلوانو حال اخلي او د انټرنیټ له خدماتو څخه خو بیخي بې برخې یو. هیڅ یو دولت په دغه برخ کې زموږ ولسوالۍ ته پام نه دی کړی. د آزادی رادیو د طریقه د افغانستان له اسلامي امارت له مسؤلینو څخه غوښتنه کوو چې د مخابراتي شبکو د سیستم په پاره کولو کې ومنه ولسوالۍ ته پاملرنه وکړي، تر څو د نورو هیوادوالو په شان موږ هم د مخابراتي او انټرنیټي خدماتو څخه برخمن شو.
سلامونه احترامات آزادی رادیو ته. د ټولو افغانانو غوښتنه د امارت اسلامي څخه دا ده چې عامه خدمات خلکو ته ژر تر ژره وړاندې او د ملکی مامورینو معاشاتو باندې عاجل اجرات وکړي. هغه ځکه چې زموږ افغاني ټولنه ټوله یو غریبه ټولنه ده او په تیر نظام کې هم د ملکی مامورینو لکه د مکاتب او معلمینو معاشات ډیر کم وو او د 2000 روپیو جیګولو کاذبه وعده یې ورسره هم کړې وه چې خدای جل جلاله هغه فاسد نظام وړنګاوه. نو اوس مولا امارت اسلامي نظام دغه غوښتنه ده چې دوی د معاشاتو په اجرا عاجل اقدام وکړي ځکه د سوال په اوبو ژرنده نه ګرځي خلک نور غربت او لګي داسې ورخطا کړي چې حد نه لري نو د امارت اسلامي د لوړپوړو چارواکو مسؤلینو څخه دا هیله لرو چې د معلمینو او ټول ملکي مامورینو په معاشاتو باندې عاجل اجرات وکړي تر څو دوی هم د الله جل جلاله پر وړاندې له مسؤلیت څخه خلاص شي ومن الله توفیق
ستاسی پیغام ستاسی نظر
له دې سره د پروګرام نیمایي ته ورسېدو په څو شیبو کې د مخکښو شوزو پروګرام پیلېږي خو تر هغه مخکې له اسد الله الدین نه د مهمو خبرونو لنډی زورو
طالبان وایي چې پرون ناوخته په کندهار کې د دوی مشر ملا هبت الله اخونزاده وینا کړې ده ځینو طالب سرچینو ازادي رادیو ته ویلي چې د شنبه په مازدیګر د طالبانو مشر ملا هبت الله اخونزاده د کندهار ښار په نهمه ناحیه کې د حکیمیه په نوم په یو مدرسه کې لنډه وینا کړې ده د وینا متن هم د وینا غږ هم ازادي رادیو ته رسیدلې خو کیفیت ډیر ټیټ دی طالبان وایي هغه کسان نیولې چې د دوی لنوم نه په ناوړه استفاده یې د ننګرهار په سره رود ولسوالۍ کې پرې وواده ډازې کړې وي د افغانستان مخکینی ولسمشر محمد اشرف غنی ته نږدې سرچینی وایي نو موري دا مهال تیر شل کلن دور ته په ځانګړي کتنه بوخت دی د افغانستان د کرکټ ملي لوبغاړي او پخوانی لوبډل مشر اصغر افغان د کرکټ له نړیوالو لوبو استعفا اعلان کړه دا په داسې حال کې ده چې د افغانستان د کرکټ ملي لوبډل په نړیوال شلوریز جام کې نن خپل دریمه سیالي له نامیبیا سره کوي د لوبه د افغانستان په وخت ماسپښین 2:30 بجې پیلېږي یو امریکایي چارواکی وایي دغه هیواد ولسمشر جو بایدن به نن د ترکیې ولسمشر رجب طیب اردوغان ته خبرداری ورکړي چې هر ډول بیړنۍ اقدام د امریکا او ترکیې په ګټه نه دی او باید له کړکیچا ډډه وکړي د سعودي عربستان د بهرنیو چارو وزیر فیصل بن فرحان وایي د ریاض او تهران ترمنځ تر اوسه پورې څلور پړاوه خبرې شوي خو د پام وړ پرمختګ یې نه دی لرلی او یمنی چارواکی وای د عدن خار په پرونی 14 کې دوه لستنه وجل شوې دي د دوی په وینا په دې 14 کې چې د عدن هوایي ډګر ته سیر مده وي پوسټه مخ ته شوې یو لستنه نور جوبل شوې دي او ریدونکو که غواړئ چې دا خبرونه په تفصیل سره ولولې زموږ وی پاڼه کې مونډلې شي ادرس دی azadiradio.com اوس هم ملالې بشیر استودیو ته راغلي چې تاسو ته د شکست سکوت یا نور بس دی خبرونه وړاندې کړی
نور بس دی شکست سکوت ازادي رادیو ته شرغ لاست نن د خبرونی په دې برخه کې د ازادي رادیو 19 پروګرام نور بس د خبريږي زملالي بشریم د دې خبرونی تخنیکی چارې شفیق عیار پر مخړي په دې خبرونی کې پر داس موضوعاتو خبرې کوي چې د افغان جنو او شذ ل ژوند سره مستقیم تړاو لري د دوی پر ژوند اغیز کوي او د دوی له خلې د دوی ستونزې او هغوی ته د حل لارې چارې لټو نن پر دې موضوع خبرې کوي چې د جنو تعلیم ولی مهم دی پر دې موضوع د پراخ بحث لپاره مو د نن ورځې ملمنه د افغان ولسمشر په خوانی سلاکار او د شذو د حقوقو مدافع ملالې شنواری ملمنه ده له دوی سره تر خبرو مخکې به اوریدونکو تاسو ته زموږ د ټلیفون شمیره اعلان کړم تاسو کولای شئ چې موږ ته زنګ ووهئ لملمنۍ څخه پښتنې وکړي او یا هم خپل نظرونه را سره شریک کړي د ازادي رادیو د ټلیفون شمیره دی 00420221 2 0 5 0 1 او د واتس اپ شمیره ده 00420221 2 0 6 0 1 اوس هم ورځم د خپل میلمنې پر لور میرمن ملالی شنوارې لمر سره هم دا اوس د ټلیفون پر لیکه ده ډیره مننه ملالی جان چې تاسو خبرونه ترغلاست
سلامونه نیکی هلی او ښه چارې تاسو ته او تاسو د رادیو درنو اوریدونکو ته
مننه چې تاسو وخت و ایستې او ځل بیا هم له تاسو مننه کوو لکه تاسو چې په هیجی نن تر څلويش تور د لازیات مو دا وسو چې په افغانستان کې د نجونو پر مخ باندې تر شپږم ټولګي پورته د زده کړو دروازې تړل سوي دي او طالبان نجونو ته د دغه زده کړو حق نه ورکوي چې دوی باید خپل مکتبونو ته او خپل شونځي ته دوام ورکړي په دې اړه باندې تاسو څه ویل غواړئ څه فکر کوي چې افغان جونې باید څه وکړي چې اف طالبان یې ژغ واوري
زه فکر کوم چې
د نجونو دغه حق یوازې دا دور کې نه دی بلکې د تیر دور کې هم موږ د دې شاهدانو چې د نجونو په مخ د ښځو په مخ د کار دروازې او د نجونو په مخ د تعلیم دروازې وتړل شوې. البته یو څه توپیر دا د فدومره دی چې د شپږم ټولګي پورې زده کوونکو ته اجازه ورکړي چې درس وکړي ولولي. دا په خپله یو بل خطر زنګ دی، یعنی یو محدودیت دی د زمالاند که غږ اوچت نه شي، که په دې اړه باندې خپل فشار زیات نه کړو نو کېدای شي چې دوی په دې بسنه وکړي چې وجلې د تر شپږم صنفه پورې زده کړې وکړي. اکثره نومانه دا پوښتنه کېږي چې ښځې ولې باید، یعنی د ښځو زده کړې ولې مهمې دي. نو زه بیا بېرته د دوی نه دا پوښتنه کړم چې د نارینه وو زده کړې ولې مهمې دي چې د ښځو زده کړې مهمې نه اوسي. منګ اکثرا په خپل خزي هم غلط سوچ سره روږدي شوي یو او فکر کوو چې لومړیتوبونه باید د نارینه په برخه یو، او دا فکر وکړو چې اول باید د نارینه حق ورکول شي بیا یې زموږ حق راکول شي. اکثرا زما په ټولنه کې دا هم موږ ته ویل کېږي چې نو د نارینه حق کله ورکول شوی چې د ښځو ورکول شي. نو زموږ کې د نارینه حق نه یې ورکول شوی هم، آیا نو دا د دې را کېدای شي چې توجیه کېدای شي چې د ښځو حق باید ورنه کول شي ځکه چې اوسه پورې د نارینه حق نه دی ورکول شوی؟ زمونږ استاد په ټولنه کې دا هم یو رواج چې اول د سترخان په سر اوله ډوډۍ باید نارینه وخوري، په داسې حال کې چې ښځه هم د هماغې کورنۍ غړی ده او هماغه مرستړې به وه، نو د دیګ پخلی به هم هغوی کړ. ولې اوس د چې ګورم لومړی بیا هم همداسې دی، لومړی د نارینه وو ښوونځي د هلکانو ښوونځي پرانیستل کېږي، لومړی د نارینه وو د کار زمینه برابره کېږي او بیا وروسته د ښځو. د دوی بهاني دا دي چې ګواکې ښځې د کور نفقه په غاړه نه لري، او دا یوه بهانه ده د دوی لپاره. ولې دوی هېر کړي چې موږ یو جګړه ځپلي هیواد کې ژوند کړو، او په جګړه ځپلي هیواد کې ډېرې داسې ښځې دي چې د نارینه وو نه زیات د کور د نفقې مسؤلیت په غاړه لري. ځینې دوی په منځ کې دا خبره هم کاندي چې ګواکې ښځې د لاړ دي شي میلونه دی وکاندي، اما د میړه کړه او د واده کړه د ښځو د حقونو پورې اصلا تړاو نه لري. دا د دوه جانبه یو توافق په منځ کې رامنځته کېږي. یو واده حق خبره ده، اما هغه د تعلیم سره هېڅ اړخ نه لګي، د کار سره هم هېڅ اړخ نه لګي. دوی زما په نظر د اسلام نه یو ناسمه توجیه ورکوي، او هغه دا په دې معنی چې لومړیتوبونه ګواکې ځکه د سړو دي چې هغه نارینه دي، او د کار حق هغوی ته اول ورکوي، د تعلیم حق هغوی ته اول ورکوي. بهانه بله هم دا ده چې دوی هغه مکاتب چې دي په هغه رقم نه دي سنبال لکه چې دوی زړه غواړي. زه بیا دا وایم چې کله که د یوې ښځې دپاره یو ښځه معلمه شپږم صنف شاګردانو ته زده کړه درس ورکولی شي، خو د دولسم ټولګي ته هم ورکولی شي. او په کابل، او تاسو هم ښه پوهیږئ چې په کابل او په ټولو سیمو کې د نجونو ښوونځي جدا دي او د لکانو جدا دي. حتی د چپړاسي نه نیول تر مدیره پورې پکې ټول ښځې ناستې دي. دا بهانه بالکل په ښوونځیو کې چې ګواکې هغه اسلامي شرایط د دوی په حساب یې نه دي پوره کړي، دا سر اصلا دا بهانه هم نشي چلیدلی ځکه دلته ټول ښوونځي د هرې دغه جدا دي. مزار شریف کې مې څو ورځې مخکې واورېده چې ښوونځي د دولسم صنف پورې پرانیستې دي ځکه چې هلته ټولې معلمانې ښځې دي. په کابل کې د ښځو معلمانو شمیره لوړه ده که په ولایتونو کې. اول خو باید دا وګورو، یعنی زه فکر کوم د دوی قوانین تا ولایت په ولایت چې فرق کاندي دا هم د پښتنې وړ دي او د اندېښنې وړ دي. زه کومه بهانه د ښوونځیو د تړلو په وړاندې نه ګورم، یوازې دا ویره لرم چې خدای مکړه د ښځو د زده کړو د لپاره یو نوی محدودیت رواج نشي په افغانستان کې، او سر له نوی منګ دی او نوی ستونزو سره مخامخ نشو. زما یاد دي چې منګ کله چې لومړی دوره کې طالبان لاړه، من څلور پنځه کاله د خوانځي او پانتونونو نه وروسته پات شو. ما خپل خپل پانتون بیا وروسته بشپړ کړ او انځل چې پاتې وي اوی یعنی ونه شو کړی چې ځینو اته بیرته لاړ شي خپل مکتب د سره پودا کړ، ځکه سن یا د ښوونځي د تک عمر چې دی دا یو مشخص عمر دی، په دې کې دا موږ بیرته شاته نه شو بولی که یو کال دوه کاله موږ یو څوک شاته کوو. په حقیقت کې د هغوی سره یوه لویه جفا ده. کرونا مرض ټوله نړۍ تقریبا دوه درې کاله شاته کړه د زده کړو د پلوه، ستونزې ورته جوړې کړې. شاید دا اوس ټوله دنیا په دې اخته چې څنګه وکړی شي چې هغه فاصله چې رامنځته شوې ده دا د منځه ویسي. ولې موږ دغه د درګرده لګیې د ښځو او نجونو په وړاندې د تعلیم دروازې تړلې دي او دا بهانه لټوو چې ګواکې اسلامي اصول موږ دلته نه دي په پام کې نیولي او یا غواړو چې اسلامي اصول پلي کړو. نو دا هسې یو بهانه او د اندېښنې وړ کار ګڼم.
بله میرمن شنواری، تاسو ډیرو شو ټکو ته اشاره وکړه او زه غواړم چې ځینې نور پښتنې هم مطرح کړم تاسو سره. تاسو مخکې په خبرو کې یادونه وکړه چې تر دې مخکې هم د کار او زده کړو دروازې د ښځو پر مخ تړل شوې وې. تاسو هدف د طالبانو د دورې څخه وو که د ولسمشر غنی د دورې څخه وو؟
زما مقصد د طالبانو د دورې او د طالبانو د دورې نه وړاندې هم وو. کله چې موږ د مجاهدینو لمړی دغه کې پړاو کې چې مجاهدین راغله نو هلته هم موږ د اوسه مودې د فاره د تعلیم دروازې تړلې ولیدې او بیا وروسته د طالبانو په وخت کې خو بشپړه توګه وتړل شوې. نو موږ یعنی بده تجربې د دین لري لیدي او موږ کلونه کلونه خصوصا زه د هغه یو د هغه نسل نه یم چې ما د څلور کال فاکولټه مثلا پاته کال کله وسته ده. دا مې د نالایق توب د لاسه نه دل وسته. دا مې د هغه دروازو تړلو دروازو د کابل د درس مې په خپل وخت خلاص نه شو کړې. نو کله چې ما خپل ژوند کې دا دومره غټه لوی ستونزه ولیده چې زه بیا بیرته نشوم په اسانۍ عیاری ده د خپل تعلیم د پرمخ بیولو لپاره، نو دا نجونې چې موږ یو کال دوه کال نور کینو په کورونو کې دوی څنګه بیا کړی شي چې بیرته ځان عیار کاندي؟ تاسو ښه پوهیږئ چې دغه تعلیم په خپل موږ ته به استادانو دا خبره کړي دا داسې لکه یو انګار که پکې دورته وال تازه وي کنه ایره بدلی یو خوري کیږي. د انسان لګام داس دی چې باید دا تازه کړي، دا پوهه باید دوامدار اوسي، دا درس باید تر یو وخت پورې دوامدار ته ولولې تر څو چې هغه د شپږ کال کنه داس به وي چې چا شپږ کال مکتب ولې به یو شپږ کال پکې تفریق کړي ولې دا کار څوک ولې نه کوي؟ ځکه چې پوهیږي چې دغه وخت د تعلیم دی. دغه تعلیم وخت چې موږ څومره ځای کوو د یو ماشوم سره د یو ځوان سره دا یو خیانت دی زما په نظر د هغوی سره.
بله استاد، د خبرې په تایید به وایم چې سیړنې هم شي چې انجونې کله زده کړو یو څه موده پاتې سي بیرته شونځي ته د هغوی تګ ډیر ستونزمن کیږي او داسې سیړنې شي چې ډیر کم تعداد انجونې بیرته شونځي ته ځي کله چې دوی زده کړو پاتې سي. میرمن شنواری، تاسو د ولایتونو خبره وکړه، موږ ته ځینو میلمنو دا سویل دي چې طالبانو په خوا هم کله چې د ولسمشر غنی دوره و هغه مهال یې په پښتنو میشتو سیمو کې د نجونو ښوونځیو ته اور اچاوه او هغه یې د زده کړو څخه راګرځولې او اوس هم داسې لیدل کیږي چې دوی به په همدغو سیمو کې چې هلته ډیر پښتانه میشت دي دوی به پر هغو سیمو باندې ډیر کلک خپل ولکره ګرځوي او نجونی به په نږدې راتلونکو کې یا په اوږده مهال کې ښوونځیو ته نه پرېږدي. آیا تاسو له دې خبرې سره موافق یاست؟
دا د ښنه هغه وخت هم وا او اوس هم د شاید ان چې کلم وزارت د معرف وزارت کې په یو موضوع خبرې کړي، ما په هلمند ولایت کې د دې شکایت واورید چې د نادلی په ولسوالۍ کې چې زمونږ ځینې نور قومونه ورونه اوسېږي هغوی ته مکتب د تګ اجازه و، هغوی ښوونځی نه سي لیدل کېده، د هغوی د ښوونځي دروازه نه تړل کېده. ولې د پښتنو په سیمه کې د ښځو په مخ تعلیم دروازې تړلې وي؟
زه د ویداس ولسوالۍ مچ من سکال په سرلی کې لومړنه خواندل ته د خزو د لپاره الا په الا پرانستل شو. یعنی دا څه ده چې یعنی لومړنه مې په دې معنی چې دا غي نه وړاندې هیڅ موږ خواندې نه لرل د جنو په نامه باندې. ابتدایي خواندې په کلو کې جوړ شوی وو ولې رسمي ودانې هیڅ خواندې نه لرل الا موږ سکال وتوانېدو چې دا مبارزه وکړو او هلته یو خواندې پرانیزو یو لیسه جوړه کړو. دا چین ولسوالۍ مې مطلب دی. نو فکر وکړئ چې زما خو کلچر هم زما د لپاره ستونزې جوړې کړې. هغه زما د ټولنې کلتور هم متاسفانه د ښځو په وړاندې د تعلیم محدودیتونه رامنځته کړي دي او خپل نجونې هم د فکري پلوه داسې آماده کیږي چې خدای مه کړه دوی وایي چې بس زه تعلیم نه کړم. دا تعلیم هم یو شوق غواړي، دا یو ذوق دی. که دا ذوق چا کې مړ کړي هغه نفر بیا نور د تعلیم سره علاقه نه لري. نو دا موسم باید تیر نشي، دا فصل د ذوق په انسان کې چې دی دا باید تیر نشي. او خدای مکړه چې بیا به دا نجونې خپله تمایل نه وښایي چې لاړ شي ښوونځي ته، یا د سن د پلوه تمایل نه وښایي چې بیا لاړ شي ښوونځي ته. فکر کړه چې بس دا تقدیر و چې دا دوی زده کړه ونه شوه کړی، نو بیا تسلیمېږي دغه ناپوهۍ ته، دې جهل ته دوی هم تسلیمېږي. تاسو خ دقیق شی کله یو ښځه ته وایي چې قرآن شریف دی ولې نه دی، ته وایي زما ذهن کې نکیږي، زه نشم کړی چې زده کړه وکړم. یعنی په داسې حال کې چې دا قرآن زده کړه خو په ټوله فرض هم ده، اما کله تاسو وګورئ زه وایم چې 80% افغان ښځو به د قرآن زده کړه هم نه کړي په همدغه بهانه چې زما په ذهن کې نکیږي، چون هغه علاقه مندي فکر او د فکر مسیر بدلیږي د انسان. نو دا ټوله جفا ده چې د یو قشر سره کیږي او دا بیرته نشي احاده کېدی. ما دا خبره هم کړې چې جګړې چې دی ډېر ته جګړې فزیکي ورانه هم که او مانوي ورانه هم که، د جګړې د ټولو نه بد ورانه مانوي ورانه دی چې هغه بیا په سل کالو کې هم موږ بیرته نشو کړی چې هغه ورانه سم کړو. اما فزیکی ورانی زر جوړیږي او کور یو ودانی کې ډیر وخت واخلي د سره جوړیدي، شاید یو کال واخلي. اما که غواړو د یو انسان فکر جوړ کړو شاید دا ډیر وخت غواړي. نو زه فکر کوم چې که څومره موږ ښځې په کور کې نو نجونې په کور کې نو نه پرېږدو چې خپل زده کړې وکاندي، دا تاوان بیا موږ نشو جبیره کولی.
بله میرمن شنواری، که په دې اړه باندې زموږ اوریدونکو ته یو څو خبرې وکړي چې د افغانستان لپاره څومره مهمه ده چې نیمایي نفوس چې ښځې جوړوي دوی باید لوستې وي، او د دې ترڅنګ د په انفرادي ډول د ښځو لپاره ولې مهمه ده چې دوی باید زده کړې کړي وي؟
اول د خدو نورو د پاره ډیر زیات ضرور ده، لکه څنګه چې د نورو د پاره ضرور ده چې کدي پوښتې چې دوی څوک دي، دوی د ژوند لار په علم او په پوها باندې ترلاسه کولای شي. همدغه څه د ښځو لپاره هم، چون دو هم انسانان دي، که موږ د انسان پر اشرف المخلوقات بودن باندې قانی یو، که موږ ویو چې موږ د بني ادم اولاد یو، نو دا باید په دې پوه شو چې دا علم هم په موږ فرض دی. دا قرآن خبره زه درته کړم، دا زه د خپل زړه نه وایم. کله چې د علم زده کړې ویلې دي چې ولو په چین کې همې تاسو باید زده کړه وکړي، دا د چین کلمه د سختیو معنا ورکوي، د لریوالي معنا ورکوي، د جدوجهد او د تلاش د لپاره ویل شوې ده. نه دا چې رښتیا مثلا مقصد دا و چې ګوندې که چین کې مې تاسو لاړ شئ زده کړې وکړئ، نه څومره چې تاسو کړی شي خپل کوشش وکړئ چې اتمان خپله پوهه ترلاسه کړئ. او بلې بیا دا ویلي دي چې که څوک تاسو یې مسؤول یاستئ د خپلو لاس لاندې کسانو، چې هغوی ته هم دا تعلیم ور وښایي. حتی یو نارینه ته ویلي چې که ته واده کړې یو ستاخه جنال وسی، نو ته مسؤولې چې هغه ته زده کړې ورکړي، هغه باسواده کړي او هغه پوه کړي. ولې دا خبره کړي؟ هغه د دې لپاره چې دا ټولنه باید مساوي پرمختګ وکړي. مساوي پرمختګ په دې معنی چې کچیرته په یو ټولنه کې نه انډولی رامنځته شو، هغه نه انډولی د جګړې سبب کیږي، نه انډولی د تشنج یا هر جمرچ رامنځته کوي په ټولنه کې. نو د دې د کبله ضرور ده چې دا ټولنه مساوي مختلاړ شي. پوهه باید دو اړخیزه اوسي، که یو ناپوه وي او بل پوه وي، هم په ټولنه کې ناانډولي رامنځته کیږي. په افغانستان کې د ناپوهۍ درجه کچه لوړه ده، ځکه موږ وایو چې جګړه دوامداره شوه. زه فکر کړم چې په افغانستان کې د جګړې لامل همدغه ناپوهي ده، او په تیره بیا په کور کې چې مور بې سواده وي، ماشوم ته سمه لار نه وښي، حتی ماشوم ته منظم مینه یا هغه واقعي مینه نشي ورخوده، نو هغه ماشوم د محرومیت سره مخامخ کیږي، او ماشوم بالاخره د رواني پلوه یو جګړه مار کس رامنځته کیږي. د مینې په مقابل کې چې مینه نه ده لیدلې، مینه نشي ورکوله، نو هغه یوازې یو شی زده کړی چې نفرت وکړي. دا څه دي چې د منګه دوامداره جګړه لرو په افغانستان کې؟ بل دا دی چې ټول بار ټول بوج د نارینه په اوږو راځي. نارینه ستړی کیږي، هغه فکر کوي چې هر څه په ما دي، د اولاد نفقه په ما ده، د ښځې نفقه په ما ده، د کور ټول هر مسؤلیت په ما ده، ډاکټر ته تک په ما ده، مکتب ته د ماشوم تعلیم په برخه کې زور سره باید کومک کړم. ټول فشار په نارینه راځي. که دا ټول فشار په یو کس راغی، هم دا ټولنه بیا هم ناانډوله شوه، او بیا هم ټولنه یو خواته کېږي، لکه یو کوک بار چې منزل ته نه رسیږي. دا کله چې دغه حقیقت د خبرې هم همدا ده چې موږ ټول هر څه په یو کس باندې وربار کړو، خو د لکه هماغه یو کوک بار شو، هغه تر منزل هیڅکله هم نشي رسیدلی. زه د یو داسې کورنۍ غړی یم چې زما مور زما په یادو باندې لاړه او مجبوره شوه چې سواد زده کړي، ځکه چې د هغې غوښته چې د باسواده اولادونه خاونده شي، مجبوره وه د دې دپاره چې ما ښوونځي ته بوزي، د دې دپاره چې یو ډاکټر ته ما بوزي، هغه لاړه سواد یې زده کړ او د همغې د لرې نه موږ ته لاره وښوده چې دا نن زه باسواده یم، زه د هماغې مور د برکته، د هماغې پلار د برکته چې زما مور ته اجازه ورکړه چې لاړه شي سواد زده کاندي، د هماغې د برکته یم. نو زه فکر کړم چې دا ډېر زیات مهم دی چې په کور کې نارینه او ښځه دواړه، ښځه او نارینه دواړه ته وایم باسواده اوسي، او خصوصا کومې میندې او پلرونه چې دواړه باسواده وي، هغو د سالم ترینه ماشومانو خاوندانی، هغوی د منظم ترینه کورنۍ خاوندانی. نو زه د یو سالمې ټولنې دپاره د دواړو دپاره د تعلیم طرفدار یم، که هغه نري او که ښځه.
بله مننه میرمن شینواری. تاسو که موږ ته د خپلې کورنۍ د نجونو یو څو کیسې وکړئ چې ستاسو د کورنۍ داسې نجونې سته چې له متوسطه او لوړو زده کړو څخه راګرځول سوي دي، او دوی اوس نسي کولای چې خپل ښوونځي ته ولاړ سي، او دوی څه ډول احساس لري؟
ما بچی زیاد ما وریره ده چې یوې ښوونځي ته ځي او یوې نه ځي. زما یوه وړه وریره ده چې هغه لا د ښوونځي د تګ نه ده. نو هغه بله ورځ زما وریره چې د ښوونځي د تګ نه پاتې ده، دې بلې وړې وړې ته ویل، وایي هیله ښه ده، هغه باسواده ده، وایي ما تا د بې سوادانو په جمع کې راځو، زما او ستا په مخ باندې د ښوونځي دروازه تړلې ده. نو بیرته وایي نه نه، ته زما نه ښایي، ته به بیا لاړه شي شپږ کاله به ښوونځی ولولي، زه نه شم لوستی. یعنی دلته زه فکر کړم چې دا یوه ناهیلي ده د یوې نجلۍ چې هغه هم په صنف کې اول نمره، هغه هم ارمان ولري چې زه راتلونکي کې یا ډاکټره شم یا انجینر شم یا یو بله تکړه ښځه رانه جوړه شي. نو زما په کور کې چې کوم وړاندې نسلونه دي، هغه ماشاءالله ټول لوستي دي. هغه مثلا زما خور ډاکټره ده، زما ورندار ډاکټره ده، همدغه رقم معلمان دي، زما ټولې خویندې. اما د هغوی اولاد چې باید اوس لاړ شي ښوونځي ته، د هغوی په مخ باندې د تعلیم دروازه تړلې ده او درس نشي ویلی. نو یو ډول په دغه نیمچه ځوانو جنکیانو کې یو عجیبه ناهیلي خپره ده، او داسې فکر کاندي چې دوی راتلونکي بیخي تیاره ده. دا تجربه ما هم کړې ده، کله به چې طالبان وخت کې ما فکر کړ چې زه به کوم راتلون کې ولرم، اول خو به ما د بوکری هغه وخت طالبان یو بل هم رواج هم ګټ کړی و چې باید ښځې اتمن بوکره په سر کړو، اوس خو موږ له اقل فضل د خدای د بوکره نه په سر کړو. اما ما به فکر کړي د دنیا لکه دغه د تادری د چین دغه غوندې هغه میدان مې د سوری نه و د سترګو د پاره چې به دلته برابر کړي، هغه فکر به مې د دنیا هم دومره تنګ، هغه جالی هغه جالی غوندې به مې فکر کړي چې د دنیا هم دومره تنګه ده، او زما ژوند هم دومره تریخ دی، او زما ژوند هم دومره تیاره دی. کله به چې مې سترګې پټکولې چې زه د خپل راتلونکي په اړه سوچ کړم، نو ما به یوازې تیاره لیده، او دا کمبل چې شې نه وکتا سمه دلته هغه وخت کې د دنیا نعمتونه مخته یې خو زما د لپاره ارزښت نه لرل، بلکې زما د لپاره چار ارزښت لرل هغه دا و چې زه دې تعلیم وکړم او زه دې یو څوک شم، زه دې یو شخصیت شم. دا خیال زما نه تله و، دا خوب زما نه تله و. زه نه غواړم چې دا شی زما راتلونکي نسلونه یا دا اوسني نسلونه چې تعلیم نه پاتې دي دوی هم تجربه کړي، یا اگر چې دوی لګیا دي دا یو دلې جونې چې د خواندې نه پاتې شي د اماغه تجربه کله کما تجربه کړي. نو زه هیله منم چې طالبان دغه بهانه نور ورکه کړي، یو د دروازه کې د تعلیم خلاصې د نرخزو د لپاره د خلاصې کړي، او داسې بهانه د فکر نه لټي چې جونې نه هلي شي د ټولنه بیا د ننوالې خواته لاړ شي، د جهالت خواته لاړ شي. زه فکر کړم چې څوک د هیواد رښتینی بچی ځانته وي، یا رښتینی لور ځانته وي، یا رښتینی انسان د دې ټولنې ځان فکر کوي، او په واک او اختیار او قدرت هم ولري، اما د ښوونځي دروازه تړلې وساتي، زه فکر کوم چې دا د دې ټولنې دښمن دی نه دوست.
بلې، تاسو یادونه وکړه چې طالبان باید شونځي بیرته د انجونو پر مخ پرانیزي. میرمن شنواری، تاسو که فکر وکړئ چې طالبانو مخکې هم د سولې په خبرو کې له افغان حکومت سره هیڅ د هغوی یو غښتنه هم ونه منله، حتی د اوربند هغه اساسي غښتنه چې و د افغان حکومت هغه ردوله، آیا فکر کوي چې دغه د شونځیو خبره اوس چې نړیوالو ته مهمه ده، طالبان هم دا راز لکه مخکې دغه هم د یو فشار د علي په توګه کاروي؟
هلو،
بلې، ستاسو ژغ مشترزي
دغه قسم اخیری قسمت مستاس د خبرو ونه شو واخی سه زکه چې دنه پیغام ته مشکل را منځ شو.
ستاسو دغه و چې آیا طالبان په دې پوسوي دي چې نړیوالو ته د شذو کار او د هغوی حقونه او د نجونو زده کړې مهمه دي، نو دوی به دا د په رسمیت پیژندلو په خاطر باندې د یو فشار د علي په توګه کاروي؟
زه فکر کوم چې متاسفانه چې ما یو ځل مخکې هم دا خبره کړې او بیا یې هم کړم چې اصلا د افغان ښځو حقونه اوس په سیاسي ناندریو باندې بدل شوي دي، یو اړخی هم د فشار په توګه کاروي او بل اړخی هم کاروي. زه د سولې په پروسه کې د دې طرفدار نه وم چې څوک د ښځو په حقونو باندې اته بحث وکړي، ځکه کله که بحث کېږي هغه مسله داسې معنی ورکوي چې دا یو سیاسي ایشو یا یو سیاسي بحث دی. زما په نظر دا د ټولنې کوم مثلا د نارینه په حق ولې څوک خبرې نه کوي، ولې نه وایي چې دا نارینه حقونه دې هم ورکول شي، یا د نارینه کار مسله څنګه کېږي، یا د نارینه د تعلیم مسله څنګه کېږي، ولې د ښځو په حقونو باندې همیش بحث راځي؟ دا متاسفانه چې دا نیمه پیړۍ کېږي چې د افغان ښځو حقونه ناندریس شوي دي، همدې د کابل دا اوس د فشار د یو عالی په توګه استفاده تر کېږي. یو اړخ هم اوربانه بزنس کا، بل اړخ هم اوربانه بزنس کا. زه ګورم چې ځینې ښځې ته د افغان ښځو په حقونو باندې بزنس کوي، چې زه د دې طرفدار نه ومه او نه به یم. د زما حق چې زنه دلته په افغانستان کې یم، او زما حق دی هغه باید کوم خزه ورنه په خارج کې استفاده ولا کچاغینه وي چې ولا
ایواردونه واخلی چې د افغان خزه د ډیره یو داسې خزه چې د افغان خزه د لپاره کار کړم، یا یا ورنه یو پروژه جوړ کاندي. زه د دې طرفدار نه يم او د دې طرفدار هم نه يم چې طالب د راپورته شي د دې لپاره چې د نړیوال ټولنې نه خپل حق واخلي یا خپل ځان ور باندې پر رسمیت پیژني د معاملې په توګه تر استفاده وکړي. دا بالکل یو انساني کار نه ده، دا غیر انساني کار ده او متاسفانه چې تر اوسه پورې هم داسې شوی دی. یو څوک راځي وایي چې موږ داسې یو نظام یو چې ولا موږ خو د ښځو په وړاندې دروازې د تعلیم پرانیستي او داسې لاسته راوړنې هم لرلې. نن زما هغه شل کلنې لاسته راوړنې څه شوې، زه په خپله باندې اوس دې تایران یم. زه هماغه نظام کې ما کار کړی دی متاسفانه، اما نن زه په کور ناسته یم. کومه ده هغه لاسته راوړنه او څوک دي چې زما سره حمایت کوي؟ زه دغلته مړه شم، تاسو به شاید یو 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 هفته وروسته خبرېږئ یا به یو میاشت وروسته خبرېږئ، ځکه دلته دومره هر څه کنټرول کې دي.